سالور بجه شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې لوی څارنوالی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي هیوادونه د کرونا وایرس له محدودیتونو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلې پولې پرانیزي. سلام قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل، د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو او همداراست د همدې خبرونه د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې خبرونه یې چمتو کړي دي او وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستي پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 359 مثبت پیښې ثبت شوې دي، او ډېری اروپایي هیوادونو په یو بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستي پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف د غونډې ګډونوال دي. اعلامیه زیاتوي په دې غونډه کې د افغانستان د تاوتریخوالي پر کمیدو، د بندیانو پر خوشی کېدو، بین الافغاني مذاکراتو، تلپاتې اوربند او د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز او نړیوال اجماع بحث کېږي. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 359 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 1500 کسانو د کورونا وایرس ازموینې اخیستل شوې. د دې وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره شریک کړي، په همدې موده کې 8 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله چې د تیر کال د کب میاشتې راهیسې پیل شوې، ټولټال 25,520 تنه په کورونا وایرس اخته سوی دی، خو ویل کېږي چې رښتینی شمېره شایي تر دې ډېرې لوړې وي. په خوست ولایت کې پر یوه کور د وسوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د خوست د والي ویان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اسماعیل خېلو او مندوزې ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده.
خوست د اسماعیل خېلو مندوزې ولسوالۍ په دیګانو سیمه کې ماسپوتن مهال په یو کور وسوال برید شوی چې له امله یې وطنه وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. وژل شوو کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان او یو 15 کلنه ماشومه شامله ده.
تروسه د دې پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. اخو د پکتیا چارواکی په احمد ابا ولسوالۍ کې یو ولس وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړ. د پکتیا د والي وین عبدالله حسرت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېر شپه پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ښاغلي حسرت په خبره په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ډېری اروپایي هیوادونو په یوه بې ساري اقدام کې نن د کورونا وایرس وبخښي خپلې پولې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتې راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیستې. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت دغه هیوادونه دي چې نن یې خپلې پرانیستې دي، او اتریش به هم سبا دا اقدام ترسره کړي. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغه کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای سي خپلې پولې بېرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر اتباع او اغېز کوي. خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځانته مقررات پلي کوي. په سویډن کې مشت د اټومي مسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره لدی چې د اټومي سروکو زیرمې کمې سوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو اثر کولو ته دوام ورکړی دی. د ستاکولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن یې خبر کړی ویلي چې څېړنې ښیي د روان 2020 کال په پیل کې نهو اټومي قدرتونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپل زیرمتونونو کې ټول ټال شاوخوا دیر لزر و چلور سو اتمی وصلی در لوده. ده تیر کال پا نسبت ده اتمی وصلو شمیر چلور سو پینزش پیتا کم سوایا ویلتی در شدل سوی چی متحده ایالاتونو او روسیه چی پا نرهی که ده طول اتمی وصلو چباندی نوی سالانه ده دوی سرده خپلی زره اتمی وصلی لمن زوری ده. امریکا دره سو پینزاتی او روسیه یو سو پینزویش ده اتمی سرو که لمن زوری ده. که دوگو دوارو هیوادونو تر دیر ده وصلی لمن زوری خو لمن زوري خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپل اټومي وړتیاوي یو څه زیاتې کړې دي. او په اټلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تورپوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل شو د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمیو لګېدلی دی. دغې پیښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بې رحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولي دي. د عدلي طب ادارې د یکشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېره وینه یې له لاسه ورکړې وه مړ شوی دی. عدلي طب د بروکس مړینه قتل بللی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا راپارولي چې د میناپولیس ښار د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو بل تورپوستي د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د پولیسو د بې رحمیو او نژادي تبعیض پر ضد په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل شوی او څو اونۍ دوام وکړ. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. لوی څارنوالی د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی و د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه په یوه مرکه کې څیړو.
شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وایي.
د روغتیا وزارت وایي چې په روانه اونۍ کې به له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د پلازما د اخیستلو بهیر پیل او وروسته به د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره ورکړل شي. په نورو موضوعاتو کې، په لغمان ولایت کې خلک له ګرانۍ او قیمتۍ څخه شاکی دي.
کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټو ګورې مخکې چې په کالدار او هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. خلک در په دره دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو د نرمېدو په لړۍ کې اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه واوري. دا ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د دې خبرونې د لومړی راپور اوریدو ته مرابولم. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. طاهر زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان د ښاري ماستر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې شیبې پورې د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخواني والی ته نه دی راځي، خو د دوی څېړنې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند وزیر طاهر زهیر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیان والی وو، لدند پناوړه غټنې د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایتو څخه په سرغړونې تورن کړي او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي، تر اوسه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تراجې نه دی.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته تا کنون
په دې برخه کې چړې نه شوې دي. تر اوسه د بامیان په خوانی والی ته هیڅ مسؤلیت نه دی راځي، ولی بیا هم د څارنوالۍ چړې نه روانې دي. هر کله چې چړې بشپړ شي، لوی خوابه څارنوالۍ د قانون اسناد او شواهد پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د چړې ټولې پایلې خلکو سره رسنی ذکری
قانون اطلاعاتی میگردد.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندل دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لویې څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لویې څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چیرې لویه څارنوالۍ دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والی دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ جورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومینې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکایي د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نوماند رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې په ناوړه ګټنې او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برایه ورنکړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو په ناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې ټاکل شوی و چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو دا خبرې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافونو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي. مخکې داسې اټکل کېده چې بین الافغاني خبرې ښایي په جرمني یا هم ناروې کې وشي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ یا مقدماتي غونډه به په قطر کې جوړه شي. سلیم محمد صالح له متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې روان سیاسي وضعیت او نظامی پرمختګونو ته په پام سره آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لهم شته او کلرې شوې دي؟
سولې په مخ کې د خند د پیدا کولو چې څوک یې خند دی څوک یې نه دی څوک سوله غواړي، په دې اړه د ملت نظر ته څوک اعتبار نه ورکوي او ملت د ګیروګان په ډول باندې پاتې دی په دې خبره کې. ښه به داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، ښه به داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وای، خبره یې پخه کړې وای پر یو افغاني هوټ باندې، بیا له امریکا سره خبرې کړي وای چې سوله داسې تامینېږي. موږ داسې سوله غواړو، موږ یو سراسري سوله غواړو، موږ یو دایمي سوله غواړو، لیکن داسې یو سوله چې د امریکا لپاره سوله وي، د هغو سره سوله سوي وي چې پر تا ټک نه کوم، ستا په مخ کې مین نه ایږدمه، لیکن افغانان وژدم ته به کار نه رالرې. اصلا دا داسې یو خبره ده لکه یو سړی چې خدای تعالی ته خواست کوي ناسي چې الهي یمن مې مخه تا کوه، الهي یمن مې مخه تا کوه، او دوی په دې نه پوهېږي چې یمن لري که نه لري. د سویل لپاره اصلا زه په دې اقدام چې سپېڅلې اراده بیخي نشته، که د سویل لپاره اراده وای دا پروسه به د یو سالسل بالخیر درمګړو په لاس کې به هغو به مخته وړلی. دا درګیرې خواوې چې خپله د ورځې یو بل سره وژني، مینونه شخوي، ماجد خرابوي، لاره خرابوي، پل خرابوي، پلچک خرابوي، یو د بل مرګ ته سره ناست دي او درمګړی په مابین کې نه ادارګه سوله نشي کولی.
د بندیانو تبادله که څه هم روانه ده خو پروسه پڅه ده. څه فکر کوئ چې هغه څه چې تمه کیږي دا اونۍ به دا پروسه د دواړو لخوا بشپړه سي؟
د طالبانو د علاقې دو پروسه که چابکه سي او که پڅه سي، زه دومره ورته امیدواره نه یم، په دې چې تاوتریخوالی کم نه سي، جنگ کم نه سي، شنیت ښکار نه سي د هغې یاد د یو خاص خدواړي خو چې بنديان لکې زندانان لکې چې د دې لپاره نیت شنوي زه ډیر ورته قدرتمن نه یم دا که پروسه چا به کولاړ سي که لاند ولاړ سي که مخ کې ولاړ سي که شاته ولاړ سي که ورځ وزنډیږي که شاته سي اصلا د پروسې لپاره ښه خبره دا ده چې یو شنیت موجود وای د سولې د تامین لپاره بیا که دا پروسه په څه مخته تللی وای هم یو د حل لاره به یې لرلی او که په یوه ورځ مخته تللی وای پر ځای سوی وای خو لا به ښه وی ډیره به ښه وی اوس اصلا د دوی پر نیت زه شک من یم دوی ولې خپل مابین کې خبرې نه سره کوي ولې شرطونه یږدي د سولې لپاره شرط څه پکار دی السلو خیر دی چې د خدای تعالی په نظر خیر دی د پیغمبرانو په نظر خیر دی د خلفای راشدینو په نظر خیر دی د انسانانو ترمنځ خیر دی د مسلمانانو ترمنځ خیر دی د افغانانو ترمنځ خیر دی بیا په دې کې شرطونه ولې شول کیږي
وسلول طالبانو لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی دا مسأله د سولې روانه پروسه څومره زیانمنولی سي د ډلې خل امریکا سره په موافقه کې د تاوتریخوالی د کمولو ژمنه کړې و
وسلول طالبان باید تاوتریخوالی کم نه کی ولی کم کی کم د ځان اختیار لري هغه څوک چې د ځان اختیار نه لري په کټ ژغل وړوي د پردوی اواز ته ګوري څو درې هغه څه ہدایت راته کوي او پردی هم داسې پردی چې هغه په کټ د افغان په مرګ خوشاله کیږي د طالب په مرګ خوشاله کیږي د سرباز په مرګ خوشاله کیږي یعنی افغان چې هر څوک وي افغان دی مرسي د دشمن لپاره خوشاله دي نو که طالب د ځان اختیار ولري خپلواک او که دولت د ځان اختیار ولري خپلواک بیا نو د تاوتریخوالی کمیدلای سي او هغه څوک چې د نورو په اشاره کار کوي د بل چا غلامي سلا بل څوک ور کوي مرمۍ بل څوک ور کوي مهمات بل څوک ور کوي تجهیزات یې بل څوک کوي ډوډۍ یې بل څوک ور کوي هغه د پردو غلامان دي د پردو په اشاره دي هر څوک چې وي په هغه وخت هیڅ وخت تاوتریخوالی نسي کمیدلای تر څو چې څوک خپلواک نسي
د سیمه هیوادونو څومره نقش لوبولای سي په ځنګړي ډول پاکستان چې وخت نا وخت د سولې په مسله کې دخیل ګڼل سوی او په دې ورستوي کې پاکستان هم په دې برخه کې خپلې هڅې چټکې کړې دي
د سیمه هیوادونو اته ټوله نړۍ که د افغانستان د سولې په ټینګښت کې کومک وکړي او د دوی کومک اتمه دي په خصوص په ځنګړي توګه د سیمه هیوادونو د دوی مرسته د دوی کومک د دوی هرکلی د سولې لپاره ډیر مهم دی ډیر ارزښت لري خو په دې شرط چې صداقت پکښې وي اخلاص پکښې وي دښمنی ونه کې موږ یو ډیر بده تالی چې لرو هغه دا دی چې په دې څلوېښت کلنه جګړه کې زموږ افغانان و داسې هیوادو ته مهاجر سوله و داسې هیوادو ته فرار سول داسې هیوادو ته یې پناه وروړله چې هغه د په تاریخ کې له افغانستان سره ښه مناسبات نه لري او دا کسان ټول د افغانستان پر ضد د افغانستان د خرابې لپاره د افغانستان د آبادۍ د نړولو لپاره وروسله همسایه وادونه اوس هم ښه وخت دی که دغه موقع افغانانو ته ورکړي زه په دې عقیده یم چې که همسایه وادونو کومک وکړي سوله به ژر تامین سي
متقاعد جنرال محمد حسین انډیوالو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو او په دې برخه کې د پروتو خندونو مسله څېړله ورزو نورو موضوعاتو ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ به له کرونا وایرس څخه د روغو شویو کسانو د وینو د اخیستو بهیر پیل شي دا وزارت وایي له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د وینې پلازما به د کرونا سختو ناروغانو ته ورکړل شي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو هغو کسانو څخه چې له کرونا څخه روغ شوي دي غواړي چې د سختو ناروغانو د درملنې لپاره د وینې بانک ته ورشي او خپله وینه ورکړي خطر پردیس او د موضوع تفصیل
په کورونا وایرس داخته کسانو درملنې لپاره نوې طریقه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه کسان چې له کورونا وایرس څخه روغ شوي دي هغوی د وینې له پلازما څخه به هغه ناروغانو ته چې په سخت وضعیت کې دي استفاده وکړي د دغه وزارت چارواکي وایي تر اوسه دغه طریقه په کابل هرات او بلخ ولایتونو کې کارول شوې او پایله یې تر ځایه ښه ده خو هغه کسان چې له کورونا رغېدلي دغه وزارت په پام کې لري روان اونۍ له همدغه کسانو وینه واخلي او د وینې مرکز بانک ته یې ورټول کړي پلازما د انسان په بدن کې د وینې 50% برخه ده دغه 50% مایع په خپل ترکیب کې لیپټ مالګه او پروتین لري د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور لازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له هغې وروسته چې دغه وینه راټوله شوه راتلونکې اونۍ به په افغان جاپان او الیجنا روغتونونو کې تطبیق شي.
ما از همتنای خود خواهش ما از همتنای خود ای است
که سمو غوښتنه له هغه کسانو څخه چې د کورونا وایروس څخه بیرته روغ شوي دی چې د ویني بانک ته لاړ شي او خپل هیوادوالو سره چې په کورونا اخته شوي د ویني ورک له لارې مرسته وکړي. د ویني بانک ته راشي تر څو موږ یې وینه نورو ناروغانو ته چې وضعیت سخت دی تطبیق کړو.
د ښاغلي سمسور په خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي له دې کار سره یوه ساینسي مطالعه ترسره کړي او په پایله کې پیدا کړي چې د ویني پلازما په ناروغانو څه ډول تاثیر پرېښودی شي. له کورونا وایروس څخه روغ شوي کسان اړ دي چې 350 سیسي وینه ورکړي، خو پوښتنه دا ده آیا ټول هغه کسان چې له کورونا روغ شوي کولی شي وینه ورکړي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیان وایي هغه کسان چې د کورونا پی سي آر ټیسټ مثبت وي او له یوې اوږدې مودې وروسته بیرته روغ شي، ټیسټ بیا ځلې منفي وي، کولی شي وینه ورکړي. خو د هغه په خبره هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د وجود دفاعي سیستم یې قوي وي. هممهاله بله پوښتنه دا ده آیا کولی شو د وجود د انټیباډي معلومولو لپاره په دې شوي ټیسټ باندې باور وکړو که نه؟
ستونزه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې شته، هغه د کیتونو جوړښت دی چې دومره د اعتبار وړ نه دی. هغه کسان چې د وجود انټیباډي منفي وي په دې معنا نه ده چې د وجود د وینې پلازما کې انټیباډي نشته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همدارس له هغو کسانو څخه چې د وینې انټیباډي مثبت تشخیص شوي وي خو کورونا یې تېره کړې وي او هغه کسان چې د وینې د انټیباډي ټیسټ منفي وي له دواړو مرحلو وینه راټولوي او ټیسټ کوي. که هره مرحله د کورونا ناروغانو د رغېدنې لپاره مرسته وکړي ترې استفاده کوي. د وینې د انټیباډي ټیسټ یوازې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې په هغه روغتونونو کې کیږي چې د کورونا وایرس لپاره ځانګړي شوي دي، خو ځینې خصوصي روغتونونه هم دغه ټیسټ د پیسو په مقابل کې ترسره کوي. له دې وړاندې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویلي و له کورونا وایرس د روغ شویو کسانو د وینې پلازما یې په شپږو کسانو ټیسټ کړي چې پایله یې ښه وه. خو په کابل کې د علي جناح روغتون رئیس محب الله بارکزی وی تر اوسه د وینې پلازما په دوو ناروغانو تطبیق کړي خو پایله د قناعت وړ نه ده. نوموړی وی هغه ناروغان چې حجرې او سږي خراب شوي وي تر ډیره د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
تر اوسه یوازې 40% مو نتیجه ترلاسه کړې، خو اړتیا ده چې په ډیرو ناروغانو دغه پروسه وازمایل شي. په یو یا دوه ناروغانو نشو کولای سمه نتیجه ترلاسه کړو. مثلا که یو ناروغ ډیرې وضعیت خراب وي او ټول سږي او حجرې خراب شوي وي د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
په هلن هیواد کې د داخله ناروغي د ټولنې غړی اسد الله جرفبین په دې باور دی که د کورونا وایرس څخه جوړ شوی او کسانو د وینې له پلازما څخه نورو ناروغانو ته استفاده وشي دا یو ښه لاره ده. د دې لپاره چې دغه چاره شاوخوا لس کاله وړاندې هم په یو شمیر هیوادونو کې چې هغه مهال هم ورته ناروغي رامنځته شوې وي ناروغانو ته کارول شوې وه او پایله یې هم ورکړې وه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم ورزو نور موضوعاتو ته. د لغمان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نرخونو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي هغه توکي چې د دوی په وینا د هیواد خپل تولیدات دي هم په هغه بیا اخلي چې له بهره هیواد ته واردیږي. دوی وایي له یوې خوا د کاروبار نشتوالی او له بلې خوا د توکو د نرخونو لوړوالی یې ژوند ورتنګ کړی او له ستونزو سره یې دوی لاس ګریوان کړي دي. سهارګل امیرزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د لغمان اوسیدونکي په دغه ولایت کې د نرخونو له لړوالي شکایت کوي او ځایي ولایتي چارواکي ګرموي چې ګوندې نرخنامې نه لري او کلري هم څارنه ترې نه کوي. د لغمان اوسیدونکو وایي کار روزګار نشته او په داسې وضعیت کې د نرخونو لړول هغه څه دي چې سوداګر او هټیوال تل د خلکو له مجبوریتونو او بې وسیو ګټه پورته کوي چې د لغمان ولایتي ادارې باید مخه ونیسي. له دې ډلې فهیم مرزای او شکر الله وحید ازادي راډیو ته وویل
اوبا پر رسیدو سره او د کارنتین په موجودیت کې د نرخونو لوړیدنه چې د ټولو هیوادوالو لپاره چې د ډیره موزیره تمامه شوې ده، بلکې زمونږ او د ګران هیواد افغانستان خپل محصول په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي. یعنی خلک داسې انګیري چې دا د نورو ملکونو یا پاکستان، ایران ګاونډي هیوادونو څخه بلکې موږ ته نه را صادرېږي، بلکې دا زمونږ د ګران هیواد افغانستان محصول دی خو په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي. زمونږ د لغمان ولایت له ښاروالۍ څخه هیله دا ده چې د نرخونو په کنټرول کې له خلکو ته توجه کې تر څو پوری خلک په اسانه ورزانه بیا دغه محصولات ترلاسه کړي.
ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې پوښتنه وکړي. غریبانو ګوري چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزگار هیڅ شی نشته ده هر ریټو ګوره مخکې چې په کالدار او هغه وس په افغانې دوه چند ده د دې باید مخه ونیسي د دې پښتنه وشي هیڅ به خلک در پدر دي
دا په داسې حال کې د چیلو تیرو دریو میاشتو راهیسې د ټول هیواد په کچا د توکو په نرخونو کې لوړواله راغلی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله لغمان ته ورغلې لارې تړل او په مرکز مهترلام کې جدي قرنطین هغه څه دي چې د لغمان د اوسیدونکو په باور کاروبار ورسره په ټپه درېدلی او د فقر د کچل د لوړوالي لامل شول. خو د لغمان چارواکي وایي دوی هره ورځ د لغمان له بېلابېلو اصنافو سره ناستې کوي او د نرخونو د کنټرول په اړه بحثونه یې په خبرو اترو کې لومړیتوب لري. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د لغمان د والی تر رهبرۍ لاندې د دغه ولایت ټولو مربوطه مسؤلینو د نرخونو د کنټرول موضوع جدي نیولې او د خپل سرو نرخونو د ټاکلو له مخنیوي او د بیو د لوړوالي د مخنیوي په برخه کې خپلې هڅې دوامداري ساتي.
د لغمان مرکز محترلام او ترڅنګ ولسوالیو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو کنټرول له خاطره اړوند مسؤلین هر وخت لاس په کار شوي او دغه برخه کې د ولسونو د هیڅ تشویش نه کوي. محترلام خروالی په خار کې لاسناپو او ترڅنګ له بیلابیلو اړوندو ارګانونو سره په شریکه د نرخنامو ویش په وخت سره ترسره کوي. ترڅنګ کله چې نرخنامې جوړیږي هم لاسناف بیلابیل صنفونو سره په دې اړه مشورې او ناستې کیږي او د نرخونو کنټرول کې په خپل جناب والی صاحب هر وخت خروالی مسؤلینو ته هدایت هم دوي چې د ټولو توکو نرخونو کنټرول کې لا جدي اوسي. په دغه برخه کې تر ډیره موږ بریالي یو او د ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرولېږي، نرخنامې نڅار کیږي او نرخنامې ویشل شوي.
د نرخونو لړوالي د لغمان د اوسیدونکو شکایتونه په داسې وخت کې دي چې د خلکو په خبره د قرنطین پر مهال چې کاروزګار پکې ولاړ دی که شتمن هیوادوالي د غریب او ناچارو خلکو د لاسنیوي لپاره عملي ګامونه پورته نکړي نو ژوند به یې له کړاوونو ډک شي. د لغمان اوسیدونکو وایي هسې چې لازم دي دولت او شتمنو خلکو او سوداګرو د لغمان د ناچارو خلکو لاسنیوی نه دی کړی او وضعیت که همداسې دوام وکړي نو ستونزې به څو چنده زیاتې او خلک به لا نور له ناچاریو سره مخ شي. سهرګله میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
تاسو له پیغامونو
شکیب د میدان وردګ ولایت جلیل ولسوالۍ څخه زمونږ په ولایت کې د همدرد په نامه یو کلینیک ده. شوې نه کراوله ده، ټول مخلوق ته ورځي، مریضان دښته ډېر دي او دوه ډاکترانې راوستلي دي د پاکستانۍ په نامه چې ډاکتران دي او که نه دي. د هر مشکل چې هر څوک ولري که اورتوپیدي وي که داخله وي که نور مشکلات وي عصبي وي همدغو دوه ډاکترانو ته ورلېږي. دومره قیمتي ده، داسې حال ده. د سیاتي امیر چارواکو څخه زمونږ هیله ده چې راشي دغه کلینیک پلټنه وکړي چې دغه ډاکتران د څه شي ډاکتران دي او دا ټول مریضان دغه یو ډاکټر یا دوه ډاکترانو ته ورې ولې ورلېږي او دوا دومره قیمته ده. داسې چوړې نه کلولی هره نقطه یو نیم زر دوه زره دوه نیم زره روپۍ کېږي. د خدای په خاطر راشي دغه کلینیک تر څارنې لاندې ونیسه. خلک مجبوره دي څه وکړي، همدغه هلته یو کلینیک ټول مخلوق ور روان ده او بس دغسې چوړې نه کلولی ده. داسې حال ده چې مخلوق غرق کړه چې د پیسې نهشته، یو کنل په پنځوس روپۍ لګوي، بیوه د اکسیجن د چلان د کسل روپۍ غواړي. څه ورځ ده، السلام علیکم.
ما ولمش د دغه ترانسپورت والا سره ورور ډیر په تکلیف هیله کوو چې دغه زموږ پیغام ته دغه مسؤلینو پورې ورسېږي. ورور دغه ترانسپورټونه چې د کندهارو د هراته کومې لارې صحیح څه سوله اوس هلته په مردوت هغه کې په ترانسپورټ نهشته. سکار ولاړ دي زموږ څخه څلور زره څلور نیم زره افغانۍ اخلي او کنی شرکتو والا اووه زره دوه سوه اته زره دوه سوه دوغنه افغانۍ زموږ ته په موټر کې پر موټر باندې اخلي. دا د ګازو موټران رابارېږي. تاسې د ټولو سره معلومات وکړي چې دغه کمې روپۍ څه رقم اخلي. خدا د مرداوت هغه د خطرمخه درې زره اته سوه درې زره شپږ سوه افغانۍ کېدلې. جوارسترو کې کتابچه به موږ درلودله چې دا ترانسپورټ نه چې څه سول موږ ته څه ګټه وکړو. یو په دوه موږ ته نور تاوان وکړي. دوې شپې هم ورته کوو، بیا دوی موږ ته پارچه راکوي. وایي دغه دې ځي بالا که چیرې پارچه ونه کړو په څلور زره څلور نیم زره افغانۍ اسکاز موږ ته په مرداوت هغه پر دروازه غواړي. په دلاران کې بېرته مټران اګرځي. درې زره دوه نیم زره افغانۍ بیا په دلاران کې چینې اخلي. وروره نو زموږ هیله کېږي چې هغه زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. صحیح، السلام
علیکم.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرو. خو له هغه مخکې تاسو را بولم د هغه اس ام اس نو اوریدو ته چې تاسو له ازادۍ رادیو سره شریک کړی دي او لمغ نه مغوختی دي چې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. عبد الغفور فریاد له کندهار لیکي، په کندهار کې ډېر شخصي او دولتي ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې دي. محمد قاسم د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان له دوهمه نهي څخلي کې په جوزجان کې سلګونه غیر مسؤل کسان له بزګرو څخه د وسلې په زور د عشر یا زکات په نوم محصول اخلي. لولس مشر څخه موهيله داده چې دغه اربکیان غیر خلصلاکی وبخي، دغه اربکیان خلصلاکی. او سلیمان خیل ننګرهار لیکي، زموږ غاک تر ولس مشر پورې ورسوي، څلور کال کېږي چې د ملکی شهیدانو معاش څوک نه راکوي، موږ ډیر غریب خلک یو، دوی راتوي چې په نوي سیستم معاش درکو، خو تر اوسه معلومات نه دی شوی. لې وي خو جنگونه دي او لبلې خو د کورونا مرز دی او بل بیکاری ده.